ستړي مشهي دا مشال ریډیو دی د 15 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره را سره بوريوال کاکړ او د ټکنیک په برخه کې را سره پلوشا سحاک ملتیا کوي. د خبرونه د سر موضوع په پنجاب صوبې کې روان سیاسي کړکېچ او عدالتي حل ځلې دي. د دې ترڅنګ د اسلام آباد های کورټ هغه پریکړه چې پکې حکومت ته امر شوی دی چې د بلوس زده کوونکو د ستونزو او د هغوی د مسلو لپاره دی کمیشن جوړ شي، د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنی او سمیز مطالب را سره هم شته. خو اول خبرونه د بوريوال کاکړ نه.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکي، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي خوشاله دی چې خپل لومړی سفر د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عرب ته کوي. د افغانستان د مزار شریف په ښار کې تیر ماښام 2:14 لړشتل نه تل وجلې، او د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسیې په هوایي بمباریو کې د آزاد اروپا رادیو خبریاله ویرا ګیری چم مړ شوی ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي خوشاله دی چې خپل لومړی سفر د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عرب ته کوي. شهباز شریف دا څرګندونه د اپریل پر 18 په هغه ویډیو کې کړې دي چې د پاکستان د حکومت پر سرکاري ټویټر پاڼه خبره شوې ده. شهباز شریف ویلي چې دوی به د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب له چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر زیاتولو او پر یو شمېر دواړخیزه مسلو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې شهباز شریف د اپریل پر 18 په درې ورځني سفر سعودي عرب ته ورسېد. دا د وزیر اعظم په توګه د هغه لومړی بهرنی سفر دی. په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د څار اداره فریډم نیټورک وای اسلام آباد پاتیر یو کال کې د خبریالانو لپاره د ملک تر ټولو غیر محفوظ ښار وو. د خبره د یادی ادارې مشر اقبال خټک د اپریل پر 18 مشال راډیو ته وکړه. نو ویل چې د 2020 کال له مئی څخه د 2020 کال تر اپریل میاشتې د مختلفو رسنیو د دوی د کارکوونکو او خبریالانو خلاف شپږ اتیا پیښې ثبت شوې وې.
خان افراطی دار حکومت اسلام آباد ٹول نے زیاد خطرناک ٹول چھ پر کول پیخو کے او دیش فصدا واقع چھ بھی تو خچ بھی اگر تشرف تو اسلام آباد چھ یعنی تو دیش اپ اسلام آباد چھ
په نړۍ کې د مئی درې منټه د خبریالۍ د ازادي پتوګه لمنځل کیږي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د شمالي وزیرستان او خیبر قبایلي ضلع د کډوالو لپاره یا د نغدو مالي مرستو په لړ کې د 30 کروڑ روپیو بل قسط جاری کړی دی. دا اداره وایي دغه مالي مرستې د اختر په مناسبت ویشل کیږي. د یادې ادارې ویاند احسان داوړ د اپریل پر 18 مشال رډي ته وویل چې په 2 ورځو کې به د کډوالو هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ د خپل موبایل سیم له لارې ورکړل سي. احسان داوړ زیاته کړې چې دا مرستې له افغانستانه د نویو راستنو شویو کډوالو او په پاکستان کې د نن نه د بیا کورسو کډوالو له 15000 کورونه سره کیږي. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې تر 15 کاله کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو بیړنۍ کمپاین اعلان کړی دی. حکومت د اپریل پر 18 او 19 د دوه ورځنۍ بیړنۍ کمپاین له هغه وروسته ترسره کوي چې د اپریل پر 20 د شمالي وزیرستان په امیرالی کې یو ماشوم ګزڼ ووهه. دا د شاوخوا یو کال په موده کې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ لومړۍ مثبته پیښه وه. د افغانستان د مزار شریف په ښار کې تیر ماښام د سپرلیو په دوو موټرو کې 14 سوي دي چې له کبله یې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او 14 نور ټپي سوي دي. د 14 زیاتره وژل سوي او ژوبل سوي د سیمې شیعه مسلکه اوسیدونکي دي. رویټرز خبري ایجنسی خبر ورکړی دي چې د 14 زمواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې ده. او د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسیې په هوایي بمباریو کې د آزاد اروپا رادیو خبریاله ویرا ګیری چم مړ شوې ده. د آزاد اروپا رادیو اوکراینی څنګه وایي چې د نموړي مړی د اپریل پر 19 تر هغه وروسته د هغې ودانۍ په ملبه کې مندل شوی دی چې د روسیې لخوا د اپریل پر 18 پرې بمباري شوې وه. ویرا ګیریچ په دې ودانۍ کې اوسېده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتریش هم په دې ورځ کیف ته ورغلی وو چې د روسیې لخوا ورباندې پر کیف بمباري وسوه. په ویډیو او تصویرونو کې ښودل شوی چې د دې ودانۍ کښته پوړونه ډیر زیانمن شوي دي. د روس د دفاع وزارت او ویاند ادا کړی چې د اپریل پر 18 د اوکراین توغندي جوړوونکي کارخانه په نښه کړې ده. خو د اوکراین چارواکو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې په دې برید کې رښتیا هم کارخانه په نښه شوې ده او که نه. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د نهه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د خبرونه د سر خبرونه مو د بریوال کاکړ نه اوریده کتر پای را سره پاتې شوي دا راپورونه به هم واوري. په پنجاب صوبه کې د سیاسي کړکیچ او عدالتي هلو ځلو په اړه باندې به تازه حال نیخ په نیغه واوري. د دې ترڅنګ د بلوس د کوونکو لپاره په اسلام آباد های کورټ د امر مطابق دوی وایي چې د دې کمیشن جوړ شي، خو یو بلوس د کوونکو وایي
دیکھیں ہم پر امید کیسے ہو سکتے ہیں اس چیز سے، مطلب ایک عدالت ایک تو تب تک یہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کو وہ ادارے جو اس کے پیچھے ہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا.
د رسنو د سار یو پاکستانی ادارا فریڈم نیٹ ورک په خپل یو تازه راپور کې وایي چې په دغه هیواد کې شپږ اتیا صحافیانو باندې بریدونه شوي دي، په دې کې زیاته خطرناک سیمه کومه یو ده؟
پاکستان افراطی حکومت اسلام آباد ٹول نے زیادہ خطرناک ٹول چھ پر ٹول پہ خود کے وہ دیش کی صدر واقع چھ بھی تو خچ بھی اگر تصور اسلام آباد چھ بھی
د اپریل پښبغ وشتما په کراچۍ کې په چینایانو باندې بریدو شو. چینایانو باندې بلوس وسلوال ډلې ولې بریدونه کوي؟
نو چین دی وای دا پیریلزم یا د استعمار هغه د یوشتمې پیړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی، دا زمور سایل وسایل ته قبضه پلان جوړ کړی دی.
دا یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب را سره همشته د مشال ترڅنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو د سحر د نهه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پاکستان کې د اپریل د میاشتې راهیسی چې کله واکداری بدله شوه، د پاکستان تحریک انصاف حکومت نسکور شو او د دې د تحریک عدم اعتماد په نتیجه کې په پاکستان کې په وفاق کې په مرکز کې یو بل حکومت چې د متحده اپوزیشن ګوندونو یو ائتلافي حکومت ته د شاباش شریف په ودری ادمه سره په واک راغو. د دې ترڅنګ په پنجاب صوبه کې هم دغه سي د تحریک عدم اعتماد تیاری وشو او د تیاریانو نه پس دغه تل کې د سخت په اسمبلی کې دنه د سخت کړکیچونو نه پس د حمدا شریف په نوم د پاکستان مسلم لیگ یو نوماند هغه کامیاب وګرځول شو. اوس دغه د سوګند مسله ده، دغه د خپل د سوګند د مسلې د پاره او چې دا سوګند به سوک خلی په دې کې د پاکستان تحریک انصاف ټاکل شوی گورنر د پنجاب صوبې هغه هم انکار وکړو. بیا د هغې نه پس ولسمشر ته په دې لړ کې د لاهور های کورټ یو امر وکړو، د هغې هم سپاسداري ونه شوه. دا هلې ځلې څنګه روانې دي او دغلته کې څه کیږي په دې اړه باندې به زو لاهور ته او په لاهور کې به تاسو ته په دې اړه باندې نن هم یو تازه اورېدنه وشوه او د دې تازه اورېدنې نه پس به دغلته کې څه صورت حال دی. راپورونه داسې وایي چې د لاهور های کورټ کې حمزه شاباش شریف چې اسمبلی ورته زیاتې رای ورکړي دي او هغوی اوس دغلته کې په اسلام آباد های کورټ کې د یو قاضي احمد حسن مخې ته دا قضیه پرته ده. طاهر جمیل خبریال دی او په لاهور کې دی، دا مهال په دغو ټولو سیاسي هلو ځلو باندې نظر ساتي. طاهر جمیل صاحب ستړي مشي، په خیر راغی. طاهر جمیل صاحب، د څو ورځو نه راهیسی په لاهور کې د لاهور واکدار نشته، د لاهور وزیر اعلی نشته، د پنجاب وزیر اعلی نشته، دغه قضیه په عدالت کې روانه ده. نن بیا په عدالت کې دغه قضیه او دغه مقدمه بیا روانه ده. کاول لا ته وایي چې دغه مقدمه څه صورت حال ده؟
جی بالکل، دادا تو بالکل صحیح خبر ہو. پنجی شروع دے ہوئے پیچھے لاہور بغیر وزیر اعلیٰ نہ چلی گئی اور زیر عجیب شندہ یہ صورتحال ہے اور آئینی بحران جو تو ہوئے سنو بد بنی لاہور کے حکومت اور اپوزیشن ہوتا ہوئے سنو انا مکیا سے جھوڑا کڑے دا اور نن ہم ہائی کورٹ کے کیس لگے لے بار بار کیس لگے لے کیس کو ڈیروز لگے لے اور درے پھر عدالت گورنر کا حکم مرک چې حلف والی او گورنر مختلف وجوهات بیان ای. گورنر پہلا صدر تم دا خط ولے گ او صدر ته ویل چې بای کم آئینی رکاوټو ندی اغه بارا کې ما تاسو راهنمایي وکئی. نو او صدر په گورنر کې مو موقف خاص دي تاسو حلف والی نه لای. نو گورنر جواب داو چې آئینی رکاوټی دي ما اغه بارا کې خط لیکل صدر تا او صدر چې مال جواب کوم را اغه مطابق بز
شریف بیا راغو د دینه مخ کې چې کده لاهور هاي کورټ دا خبره کړې و چې په یو ورځ کې دی د حمدا شهباز شریف نه سوګند واغستې شي هغه وانه خستې شو اوس بیا دې تلې دی او لاهور هاي کورټ کې دا قضیه بیا روانه ده. نو نن سو شو د دغه قضیه فیصله مخې ته راغله؟
جی بالکل اگر یو اور عدالت کے حکم مرکز لاہور ہائی کورٹ یو اور کی دا فیصلہ وہ کہ اگر فیصلے خلاف کو طریقے انصاف اپیل دائر کرے اور خود جسرا لاہور ہائی کورٹ اگر اپیل خارج کو اونن دوبارہ بیا عدالت کی دا کیس روان دے او وہ سب پورے عدالت کے دوان طرف نقبل دلائل پیش کرل دوان حکومت طرف نام او اپوزیشن طرف نام او وہ عدالت دا فیصلہ دے من محفوظ کرے دا اونن ماخام وہ بجے با عدالت دا فیصلہ سناوی لگا نہ وہ نہ پاکستانی وقت مطابق وہ بجے یعنی کہ دو گھنٹے بعد عدالت دا فیصلہ نہ سنا ہوگی.
صحیح ڈیرا ڈیرا مننا طاہر جمیل صاحب دا طاہر جمیل صاحب دا مشالی رو تر دا خبرو دا پارا اوریدن کو تاسو اورید چې دا 25 ورځې نه د پنجاب صوبه کې وزیر اعلی نشتا د دغه صوبې چې د پاکستان د ټولو لوی صوبه ده 12 کروڑ ولس پکې وسیږي او د دې واکداری او تنظیم دا محل د چا په لاس کې ده هیڅ پته نه لګي او د آئینی او سیاسي او عدالتي معاملاتو ترمنځ دا خبره روانه ده. په دې اړه باندې چې دغه صورتحال ده د مونږ ورو زمونږ په اسلام آباد کې اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي په دې باندې با سیړنه کو زمونږ همکار او د مشال ریډیو مینیجینګ ایډیټر داوود خټک را سره په سټوډیو کې ناشته. تاسو څنګه معلومه ده اول په مرکز کې دغه صورت حال روانو او اوس دا په پنجاب صوبه کې چې د پاکستان د ټولو لوی صوبه ده. داوود خټک سه کتا سو ګورې چې را آئینی معاملات هم دی او هغه مختلف سیاسي ګوندونه په مختلف طریقو سره د خپل گٹھ د پارا تشریقی دغه سید لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دا او صدر تم ویلی شو وزیر اعظم تم ویلی شو چې تاسو په دې اړه باندې سوال کوي خدا قضیه نن بیا روانه ده په پنجاب کې بیا سوګندوانه خسته شو تاسو څنګه نه چیرې دا آئینی او دا سیاسي معاملات به څنګه حل کی؟
مننه بابر صاحب او تاسو د مشال ریډیو اوریدونکو ته زماله طرفه هم سلام. ګورې دا خبره خو د هغه وخت نه شروع شوې وه کله چې اول د عمران خان په ضد باندې د عدم اعتماد تحریک راغلی او بیا د هغې نه پس دا خبره لاړه پنجاب صوبې ته او پنجاب صوبه که موږ وګورو نو دا د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده. یعنی په اصل کې که تاسو وګورئ نو پنجاب لوی پاکستان دا یو منی پاکستان دی ته ویل شي. نو په پنجاب صوبه کې دا قسمه آئینی لکه اوس تاسو چې وګورئ نو اول وزیر اعظم خط الیک صدر ته او گورنر باید چې د نوی وزیر اعلی نه حلف والی خو بل خوا سپیکر بیا دا وایي چې نوی وزیر اعلی چونکه نه دراغلی اغه اغه انتخاب نه مني اغه وایي چې انتخاب د اسمبلی په بلډینګ کې نه دی شوی بلکې د اغه نه بهر شوی دی او دا انتخاب قانوني نه دی. بل خوا کته سو ګوره نو بیوروکراسي چې کوم ده کوم چې اعلی پایواله افسران دي اغه هم ټول په منځ کې په دوه کې تقسیم دي. یو خوا د شهباز شریف د زوی د حمزه شهباز نه حکومت اخستل کیږي او بل خوا د عثمان بوزدار حمزان ته وزیر اعلی وي. نو دا یو ډیر مشکل صورت حال دی.
اوس په دې وخت کې چې کوم قانوني او سیاسي معاملات دي هغه قانوني معاملات چې د دې خبرې تر شا وغه د لاهور هاي کورټ په یو دوه فیصلو کې تقریبا حل او پاغي کې باقاعده نیخ پنیغه حکم ورکو ولسمشر عارف الوی ته هم او گورنر ته هم خو هغه بیا هم د دغه قانونی او آئینی فیصله تشریع د خپل ګټي په بنیاد کوي. دا فیصله به اوس چرته کی
دی کې دا سیدا چې اوس یو خو تاسو خبرو که چې حکم ورکه خو د آئین تر مخه هائی کورټ دا اختیار نه لري چې هغه گورنر ته یا صدر ته حکم ورکی او دویم خبره دا ده چې هائی کورټ صدر او گورنر ته راغوښتیم نشي عدالت ته وزیر اعظم را غوښته شي مخ کې شوی کته است یاد شي د یوسف رضا ګیلانی په وخت کې او هغه د یو خط معاملې راغلی و او هغه خط پغې کې صدر زرداریم انوالو خو صدر زرداری هیڅ کله حکم نه کېدو بلکې یوسف رضا ګیلانی ته بدا حکم کېدو سزا هم هغه ته وشوه کوم چې معمولی سزا شي و بل خبر دا ده چې شاباش شریف چې کم خط لیکل دي صدر ته چې گورنر دې د خپل اودې لري کړل شي نو د دې موده چې دا 15 ورځې موده دی یو ده بیا د 15 ورځو د باندې 10 ورځې موده نور ده نو ټوټل د اغه چې جوړیږي 25 ورځې موده ده نو چې کله 25 ورځې موده د عیني ماهرینو په نس باندې کله چې دا 25 ورځې موده برابر شي نو بیا به دا کیږي چې دا د شاباش شریف وزیر اعظم چې کوم خبره کړی ده هغه خپل تر خپل عملی شي
صحیح اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او داود خټک چې کوم د عیني او د قانوني معاملاتو خبرو کا د دغه نور تشریح لپاره مونږ سره د پیښور های کورټ وکیل او عیني او قانوني پوه تاریخ افغان صاحب موجود دی تاریخ افغان صاحب سړی مشی په خیر اغی اومدغه پښتنه تاسو نه چې کوم داود خټک نه مو کچې په پنجاب صوبه کې کم دا معاملات را مست شوی دی او ټول د توجه مرکز لاهور های کورټ ګرځیدل دی اوس به دا سیاسي او قانوني او آئینی معاملات څنګه حل کیږي
مننه جناب اصل کی آئین یو مقدسه کتابچه ده زمونږ لپاره او د دغه آئین مطابق د ریاست او د حکومت کم نظام چې دا چلیږي او دغه آئین آرټیکل 5 وی جی اوبیډینس ټو دی کانسټیټیوشن ټو دی لا اینڈ ټو دی سٹیټ تو کله چې اوبیډینس کم گورنر چې دغه هم آئین لاندې راغلی دی صدر هم د آئین لاندې راغلی دی وزیر اعلی سمرا وزیران چې حکومت دي کری ازتی دي دا د دغه آئین لاندې راغلی دی او دی د آئین کې دغه یو اوبیډینس چې دی دا ډیر لازمی دی چې په آئین اوبیډینس کې چې آئین وای هغه به تمه نه کوم وګورو د کله نه چې دا د ادم اعتماد مسله را جوړه شوې وه نو ټول ناول سپیکر ته به دغه اوبیډینس نه دی کړی پر ټایم باندې اجلاس نه دی راغوښتی بیا ډپټي سپیکر ته به د آئین نه انحراف کړی دی کوم آئینی تقاضا چې وه هغه نه ده پوره کړی د هغې نه پس وزیر اعظم او بیا صدر
او دا تاریخ صاحب هغه د حل خو د هغې حل خو د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ یو دار او وستو چې د هغه مرکزی چې کومه فیصله و هغه حل شوه مرکزی معامله حل شوه اوس په پنجاب صوبه کې چې سره روان دي چې هغه دا وایي په خاصه توګه گورنر دا وایي چې یاره د دوی په نیز باندې دوی ته های کورټ حکم نشي کولای یا ولسمشر ته های کورټ حکم نشي کولای یا دا انتخاب چې کوم د حمدا شهباز شریف د وزیرالا په توګه دی دا صحیح نه دی شوی د عدالت ستر مشر قاضي امیر بټي صاحب دا حکم ورکو چې دنه سوګند واخلي بیا هم ته وانه غستو دا به څنګه حل کی
اصل کې دا بالکل گورنر او صدر ته عدلیه ډایرکشن نشي ورکولای خو په قومي مفاد کې د ملکی مفاد کې تاسو وکتل چې د تیر یو میاشتې نه د پنجاب صوبه چې دا بغیر د حکومت روان ده هغې یو آئینی کار اختیار کړی او د آرټیکل 136 لاندې عدم اعتماد راوستی دی او عدم اعتماد کامیاب شوی دی په دې کې د گورنر سره دغه د وزیر اعلی چې دا د گورنر په پلیجر باندې چې دی نو دی ناستی آرټیکل 129 چې کومه دی نو هغه کې صرف گورنر بیا د وزیر اعلی نه دا غوښتنه کولی شي چې ته د اعتماد ووټ واخلا که تا سره چرته کې د غنی میجارټي نه چې ته ووټ واخلا نو که هغه ووټ واخلي نو خو کامیاب شي چې وانه خلی نو ناکام شي دغه سی په پنجاب اسمبلی کې هم عدم اعتماد راغلی د عدم اعتماد سوري استعفا ورکړی شوی وو په هغې کې بیا د وزیر اعلی د کوم موجوده سپیکر چې دی د حمزه شهباز د دې مقابله وشوه حمزه شهباز وګټله اوس آئینی طور د آرټیکل 5 لاندې گورنر باوند دی چې حلف واخلي د آئین پاسداری وکړي نو د ده حلف نه غفتل چې دی دا د ده په بدنیتۍ باندې مبنی دی نو په داسې سچویشن کې چې کله بدنیتی پکې شامل ای نو کورټ چې دی نو انټرپریټیشن د قانون وضاحت
دې نه دا طارق صاحب کلن غونتر اته وای طارق صاحب کلن غونتر اته وای موجوده گورنر او موجوده د پنجاب صوبې د اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی او گورنر سرفراز چیما او ولسمشر عارف الوی دا ټول په دې نږدې چې د دغه صوبې وزیر اعلی چې کم په خوانی د پاکستان تحریک انصاف او عثمان بوزدار چې کومه استعفا لیکلې ده د هغه متن کې دا چې چاته مخاطب شوی ده هغه وزیر اعظم ته مخاطب شوی ده په کار دا وا چې دا مخاطب شوی وي گورنر ته نو دا هغه یو نقطه لټي آیا دا یو داسې نقطه ده چې د دې په نیز باندې دا استعفا منظور شوی نه وي
اصل کې کتا سو ګورئ نو لاهور های کورٹ په دې باندې ریمارکس راغلي دي تاسو هو د ماشومان او لوبي جوړی کړی دي یو کلم جوړ کړی دی ټول ملک هم چې دین او دام په لړزان کړی دی ابل چې کله د بوزار سے په د پاره یو درخواست ال تشوی چې دا وزیر اعلی واپس اپوینټ کړي او د کم پروسیجر چې دا غلط نه شنه په هغه باندې ریمارکس راغلي دي او هغه درخواست خارج کړی دی او په کس باندې لس لک روپۍ جرمانه هم لګولې و چې په اخر کې هغه بیا دا استدعا وکړه عدالت ته چې زه د خپل درخواست واپس لرم نو دا هغه جرمانه و دا غي بیا عدالت هغه خبر ومنله په دلته کې ما خو تاسو ویج بدنیتی به ګوري تاسو کله دې بدنیتی دغه واچي دا ټول ملک په لړزان کې او کانسټیټیوشنل کرایسیس راولي حالات خراب کی نو عدالت انټرپریټیشن د پاره ناشته عدالت ابل ورځ گورنر ته دا ډایریکشنز ورکړي دي چې ته حل پواله د دې مطلب دا دی چې هغه د دې قانون وضاحت کړي چې زده دا استعفا چې دا هم ټیک دی او دا کم چې حمزه شهباز شریف په وزیر اعلی شوی دی دا هم ټیک دی ځکه هو ډایریکشن ورکړي دي عدالتونه سب په پټو سترګو باندې پیښلې نه کوي چې کله ما تاسو وی چې بدنیتی شامل نه بیا عدالت د بهترین قومي مفاد د پاره حکومتي مفاد د پاره او عوامو د مفاد د پاره داسې ډایریکشنز ورکولې شي ځکه چې دا د آئینی ډیوټي ده چې د گورنر چی دا خود پارٹو نہیں دا خود ریاست دی کنه اوس دل تکي گورنر او صدر د پارٹي یو پالیسی روانه کړی دا نو دا خپل هم د خپل حرب سره غداری کوي د خپل حرب سره بے وفایی کوي
ها طارق صاحب لند غون تکراته وای د لاهور های کورٹ درې فیصلې ونه منل شوې کدا فیصلې دغه سي په مرکز کې یو صورتحال مرسته راغله کدا لاهور های کورٹ دا فیصلې نن چې 9:30 وو بجې د دې د فیصلې اورولو کوم خبره کیږي دا فیصله وشي او هغه بیا مون منل شي د دې د انفورس کولو چې په انګریزي کې ورته وي یا د دې د منلو په دغه واکدارانو په دغه چارواکو باندې څه طریقې کار دي
هغه خو په دې کې بس کنټمپټ اپلیکیشن کیږي چې د عدالت توهین وشو او مونږ کتلې دي چې د عدالت په توهین کې مخکې یوسف رضا ګیلانی کور ته تللی دی دا هغه وزارت عظما ختمه شوې ده او هغه ته سزا اورولې شوې وه چې هغه بیا څو کاله پورې د پارلیمنت ممبر کېدې نه شو سرکاري عہدې نه شو اغستې نو کله د خلاف د توهین عدالت درخواست راغی او هغه باندې فیصله وشوه نو د دې سره به هم دغه دنا اهلی کار کیږي چې څنګه د یوسف رضا ګیلانی سره شو یا د مخکې چې د عدالت توهین چا کړی دی داغه لپاره کنټمپټ اپ کورټ یو ارډیننس دی داغه لاندې بیا په دې باندې فیصله کیږي
صحیح ډیر ډیر مننه تاسو مشال لري ته وګي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی او د معمول نشریات ته تاسو پام را ګرځوم وردو اسلام آباد ته د اسلام آباد های کورټ حکومت ته حکم کړی چې د پاکستان پر یونیورسټو کې په نسلي بنیادونو باندې د بلوڅ د کوونکو پروفایلینګ او د هغوی زورمنی ودروي او کوم بلوڅ د کوونکو چې په جبري توګه لادر کړل شوي د هغوی د پلټنو لپاره دی یو پلټنیز کمیشن جوړ کړي او د داخله چارو سیکرټری دی حکم کړی چې د بلوڅ د کوونکو سیمو ته لاړ شي او د هغوی تحفظات لري کړي او دا معامله هواره کړي تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راک
دا اپریل پاتې وشتمه نیټه د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټس اتر من الله د بلوچ زده کوونکو د زورونو او جبري لادر کېدو په حواله د یو درخواست اوریدنې په محل د داخله چارو سیکرټری ته حکم ورکړو چې د بلوچ زده کوونکو پروفایلینګ یا د هغوی معلومات را جمع کول او په نسلي بنیادونو د هغوی زورونې دی ودرول شي او د داخله چارو سیکرټری د بلوچ زده کوونکو سیمو ته لاړ شي او د هغوی تحفظات ختم کړي په دې موقع د چیف جسټس اتر من الله وینا وه مونږ د بشری حقوقو په سرغړونو سترګې نه شو پټولې. د اوریدنې په مهال چیف جسټیس په یونیورسيټیو کې د بلوچ زده کوونکو د زورونو او د هغوی د جبري له درک کېدو په معاملې د پلټنو لپاره حکومت ته د یو کمیشن جوړولو حکم هم ورکړو. په دې موقع ډیپټی اټارنی جنرل سید محمد طیب شاه وی چې اوس نوې حکومت راغلی او وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان دوره هم کړی او د بلوچانو په لادرک کېدو یې هم خبرې کړي. مشال ریډیو چې د اسلام آباد های کورټ د چیف جسټیس اتر مین الله د حکم په اړه د وکیل او د بلوچ زکونکو د زورونو پر ضد هلې ځلې کوونکی حبیب کریم بلوچ نو پوښتل نو هغه وی
چیف جسټیس صاحب نے ڈائریکٹ کیا انٹیریئر منسٹری
دی وی چیف جسٹیس د داخله چارو وزارت ته حکم ورکړي چې هغه په باقاعده توګه یو پلان جوړ کړي چې د ټول پاکستان په پوهنتونونو کې د بلوچ زکونکو زورندې بند کړي شي او د غوی معلومات را جمع کول یا پروفایلنګ بند کړي شي. قطیر حکومت کې هم عدالت داسې حکم ورکړي وو او د هغه باوجود هم د بلوچ زکونکو د لاهور او کراچۍ نه او نورو ځایونو نه د جبري لادرکه کېدو سلسله روانه ده. خو بیا هم موږ د چیف جسټیس د حکم نه هیله لرو چې سنا څه خبر په نظر راشي
ان پہ عمل کیا جائے گا اور کوئی نہ کوئی بہتری آئے گی.
مشال ریڈیو چې د بلوچ زکونکو د جبري لادرکۍ او د زورونو په اړه د لادرک کسانو لپاره د کارکونکو مدني فعال مهرنګ بلوچ نو پختل نو داغي ویناوا
دیکھیں ہم پر امید کیسے ہو سکتے ہیں اس چیز سے مطلب ایک عدالت ایک
دا وای مون پر امید سنگ کې دی شو چې د یو مل قانون او عدالت چرته چې په زرګونو خلق جبري لادرک دي هلته تر اوسه هیڅ ندی کړي او که زه د لک سات د لپاره پر امید هم شم چې پر اختیار د پاکستان قانون دا مسله حل کولای شي نو د دینه بل ښه خبره نشته چې چرته د پاکستان عین په خپل د جبري لادرکۍ پر ضد دي نو هغه په عین عمل کوي نو تر هغه دا سلسله نشو درې دي تر څو چې هغه ادارې چې د دې پر شادي هغه من نه کړې شي.
اردن کتاب سے مشال ریڈیو تو وگی اس صحت کارڈ باندھ علاج کو بولے مستقر بولو پارا د خیبر پختونخوا کابینی قانونی شکل ورک بولو پریکڑا کڑے دا پدیاڑا تفصیل شبیر جان رکھے
دا اپریل په 28مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشره کې د صوبایي کابینه غونډه کې د نورو پریکړو ترڅنګ دا پریکړه هم شوه چې صحت کارت ته به قانوني شکل ورکول شي چې د صوبایي ولس په مستقله توګه خپل ویړیا علاج جاری وساتي. د کابینه غونډه ورسته د خیبر پختونخوا د صحت او خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په ټولنیزو رسنیو خپل یو ویډیو پیغام کې په دې باب لا ویلي چې کابینه منځوري ورکړه او زر به د سمنینه په دې اړه قانون هم پاس کړي.
صحت کارڈ پروگرام کو پرماننٹ کور دینے کے لیے ہم نے آج کیبنٹ سے
صحت کارڈ پروگرام مستقل ہونے لپارا مونگ دا کابینے نا یو قانون پاس کلو دا کم دلان دے چھے بخیبر پختونخوا اولس ہمیشہ لپارا خپل علاج دا صوبے پا سرکاری یا شخصی روختنونو کی ویڑیا کولی شی او انشاءاللہ دا روجی ورست با دا قانون دا خیبر پختونخوا اسمبلی تا وړاندې کیږي او منظوري کی به هم او صحت کارت پروګرام به همیشه لپاره خوندي شي او زمونږ د صوبې چې کم وګړي دي دوی به هر ډول درملنه د ټولو هسپتالونو نه کولی شي او دا صحت کارت پلس دا ټولو لپاره دی او ټوله صوبه کې دی
او پرایویټ سیکټر مې لے سکیږي. یہ صحت کارت پلس پروګرام جو ہے یہ سب کے لیے پورے پختونخوا
ملی. پتہ صحت کارڈ باندھے داخل کورونا دا غړو علاج کون کی محمد کاشف وائی چیر ڈیر غورا سہولت تے او کا مستقل شو نو بیا خو ڈیر خدے خوائی زن روختنون کے پا خصوصی توگا پرائیویٹ یا شخصی کی ستون جیوی نو باید حکومت دیر اختا ہم ام لرن بکڑی
زمون دا کورونا دا دو تنو علاج پا صحت کارڈ باندھے تروس وقت پورے شوی دے چیغا انتہائی گران علاجون ہو یو اپریشن ہو او یو چگم دے نو سخت تب ہوا چپاگی باندھے ڈیر زیادہ پیسے ہو لگے دے زمون بلگے دے خواہ چونکہ صوبائی حکومت مو تر صحت کارڈ پر شکل کے آغا ٹول علاج اور دا آپریشن سامان مو لا فری را کڑے دے اور مو دی خب پورا مطمئن ہو
وڑے وڑے مسئلے ہم دا لوکل ہسپتالوں نا پا باز ہسپتالوں کے باز علاجوں یا باز آپریشن پا دے بانی نکی گی پکار دا چدا غلق تا ہم پورا خیالو کڑی شی چدا غلق مسئلے ہم ختم شی بڑا دا دے مستقل کے دل پا قانون سازے سرا دا خود آگے دا پاس ہم در قدم دے
محمد وصال چھے دا صوبے پا بیلابل روختنوں کے ڈیوٹی کبھی اور یو شخصی دویانو کمپنی کے مینیجر دے وای چې صحت کارت ډیر ګټور سیز دی خو کمې پکې دادې چې کم عام او پی ډی کې روزانه بزرګونو مریضانو کتنه وی یا د ډاکټرانو معاینه دوايان یا ټیسټونه او یا ایکس رې نو دا پکې نشته دی نو په کار د چدا هم پکې شامل کړي ځکه نو هر بیماری له سړی داخليږي او نه هر چاته د اپریشن ضرورت وی.
صحت کارت چې کم دی د غریبانو لپاره ډیر پیدمن دی خو صحت کارت کې دا مسله را چې پاغي کې نور علاج کم دی ډیر نکېږي لکه د ډاکټر معاینه پکې نکیگی داغین علاوہ ایکس رے وستلی هغه پکې نکیگی دوایان غشتلی هغه پکې نکیگی نو چونکه دا سیزونا کو پکې اوم شروع شو نو صحت کارڈ باندې به غریبانا او تډې زیاته پیدا ملو شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو درنګ سات کی پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز د بوروال کا کړنه
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي خوشاله دی چې خپل لومړی سفر د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عرب ته کوي. شهباز شریف دا څرګندونې د اپریل پر 13مه په هغه ویډیو کې کړې دي چې د پاکستان د حکومت پر سرکاري ټویټر پاڼه خبره شوې ده. دا د وزیر اعظم په توګه د شهباز شریف لومړنی بهرنی سفر دی. په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د څار اداره فریډم نیټورک وایي اسلام آباد په تیر یو کال کې د خبریالانو لپاره د ملک تر ټولو غیر محفوظ ښار و. د خبره د یادی ادارې مشر اقبال خټک د اپریل پر 13مه مشال رلی توکړه. دوی ویل چې د 2020 کال د مئی میاشتې څخه د 2020 کال تر اپریل میاشتې د مختلفو رسنیو د دوی د کارکوونکو او خبریالانو خلاف شپږ اتیا پیښې ثبت شوې وې. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د شمالي وزیرستان او خیبر قبایلي ضلعو د کډوالو لپاره یا د نغدو مالی مرستو په لړ کې د 30 کروڑ روپیو بل قسط جاری کړی دی. د یادی ادارې ویاند احسان داوړ د اپریل پر 13مه مشال رډیو ته وویل چې په 2 ورځو کې به د کډوالو هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ د خپل موبایل سیم له لارې ورسیږي. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې تر 15 کاله کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو بیړنۍ کمپاین اعلان کړی دی. حکومت د اپریل پر 18مه او 19مه دا 2 ورځنۍ بیړنۍ کمپاین له هغه وروسته ترسره کوي چې د اپریل پر 2 ورځمه په شمالي وزیرستان میرل کې یو ماشوم ګزړ وواهه. دا د شاوخوا یو کال په موده کې په پاکستان کې د پولیو ناروغي لومړنۍ مثبت پیښه وه. د افغانستان د مزار شریف په ښار کې تیر ماښام د پولیو د سپرلیو په 2 موټرو کې 14 سبي چې له کبله لړ تلر نه تنه وجل سوي دي. د 14 ذمواري داعش یا اسلامي دولت پوسته والی ډلې منلې او د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسیې په هوایي بمباري کې د ازادي اروپا رادیو خبریاله ویرا ګیریچ هم مړ شوی دی.
تاسو مشال لريو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د بوروال کاکړ نه اوریدو او تاسو په یو راپور تر راغوم. د پاکستان په کراچۍ پوهنتون کې د اپریل شپږمې نیټې بریت کې د وجل شو دری جنیانو یو پاکستانی وګړي د وجنې ذمہواری بلوس وسلوالو ډلې بلوس لیبریشن آرمی منلې ده. دا لومړی ځل نه دی چې بلوس وسلوالو ډلو چینیان په نخښه کړی دي، بلکې تر دې وړاندې هم په کراچۍ او بلوچستان کې پر چینی وګړیو حمله شوې دي، خو دغه بریدونه د پخوا په پرتله له 2013 زیږیز کال راهیسې زیات شوې دي. خو پوښتنه دا ده چې بلوس وسلوالو ډلې پر چینیانو حمله ولې کوي؟ تفصیل یې درته هی کاکړ روښانه کوي.
د پاکستان تر جوړېدو وروسته په 13 او 14 کلونو کې ځینو بلوڅو وسلوالو ډلو په مختلفو وختونو کې 15 ځله د ریاست پر ضد وسله پورته کړې ده چې پر ضد هر وار حکومت پوځي عملیات کړي دي. دغه ډلې وایي چې په 1948 کال کې پاکستان د بلوڅانو آزاد کلات ریاست د یو جبري تړون لمخي په ځان کې شامل کړی وو او دوی غواړي چې بلوچستان بیرته آزاد کړي. خو د پاکستان حکومت دریز دري چې د هغه وخت د کلات واکمن میر احمد یار خان او د پاکستان د گورنر جنرال قائد اعظم محمد علي جناح د تړون لمخي کلات ریاست په خپل خوشه په پاکستان کې ورګړ سوی وو. خو کوه قتل سین او په 13 وسلوالو جګړو کې بلوڅو ډلو به یوازې د پاکستان تاسیسات یا امنیتي ځواکونه په نشه کول. خو په 15مه هغه کې چې په 2000 کال کې پیل سوی دوی پر چینایانو هم حمله کوي. په 13 کلونو کې بلوڅو وسلوالو ډلو په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایي وګړو او ګټو باندې شاوخوا 9 حمله کړې دي. چین په بلوچستان کې د گوادر بندر ترڅنګ په مختلفو سیمو کې پنګا اچونه کړې ده. پښتانه دا ده چې بلوڅي وسلوالې ډلې پر چینایانو ولې حمله کوي؟ د دې پښتنې جواب په کوټه کې میشت د سیاسي او پرمختیا چارو په رفیع الله کاکړ راکوي.
د بلوڅ وسلوالو موقف دا دی چې دوی پاکستان ریاست هم دالته نه پرېږدي چې هغه ازمر د سایلو د وسایل استعمال کوي او دا د نوې د 20مې پیړۍ یو استعماري قوت دی. چین چې دی نو چین دی وای دا امپیریالیزم یا د استعمار هغه د یوشتمې پیړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی، دا زموږ سیال وسایل ته قبضه پلان جوړ کړی دی. بلکې چې دا د نواب بوکتی د شهادت مخکې په مکران کې چې هغه شروع سو نری ټکو ټک هغه وخت شروع سو، هغه هم په هغه کې اول ټارګټ د دوی هغه وخت هم د چین کسانو انجینیر د ټارګټ کړی و.
چین دا وخت د بلوچستان د چاغي د سندک سرو زرو او مسو پروژه چلوي. په حب ضلع کې برښنا کوټ جوړ کړی، خو تر ټولو لوی اقتصادي شکلتیا په گوادر بندر کې ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري لمخې د هیواد په گوادر کې خپل اقتصادي فعالیت نور هم پراخ کړی دی. چور باندې نه یوازې بلوچ وسلواله ډلې، بلکې هغه بلوچ سیاسي ګوندونه هم نیوکه کوي چې په وسلواله جګړه باور نه لري او د پاکستان په آئینی او سیاسي چوکاټ کې د حکومت غوښتنه کوي. خو د بیلتون پالو وسلواله ډلو او بلوچ سیاسي ګوندونو کې یو واضح فرق دا دی چې وسلواله ډلې غوښتنه کوي چې چیندي په بشپړ توګه له بلوچستان ووځي، خو سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې چیندي په بلوچستان کې پرمختیایي کارونه وکړي، البته په کې دي ځای بلوچستانو ته ونډه ورکړي. د نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر جان محمد بلیدی د اپریل پر 28 نیټه مشال لري ټول چې دوی دا غني چې بلوچستان او پاکستان دومره وړتیا او ټیکنالوژي نه لري چې په خپل پر لویو پروژو کار وکړي. نو ځکه د پوینا باید چیندا کارونه وکړي، البته پکی ځای خلکو ته ونډه ورکړي.
ہماری سوچ یہ ہے، دیکھیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی کام کرے گا یہاں کے مقامی لوگ
موگ دا فکر کہوں چې څوک هم دلته کار کوي باید د ځای خلکو ګټې خوندي کړي، په کاروبار او مدن کې د خلکو او بلوچستان ونډوي. او موږ ته د چین لخوا دغه څه کول په نظر نه راځي. چین په گوادر کې یو سړک جوړ کړي او هغه یې هم بند کړي دي. دوی هوایي ډګر جوړ کړي، له هغه سره د خلکو هیڅ ګټه نه ده تللې. دوی په مدن نوکریو او روزگار کې برخه نه لري، ځکه خو چې د چینایانو پر ضد کوم اقدام کیږي نو د خلکو له چینایانو سره همدردی نه وي.
جب ان کے خلاف کوئی اقدامات ہوتی ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں چائنیز کے ساتھ نہیں ہوتی.
خود پاکستان ریاست بیا پر چینایانو د بلوچو وسلوالو بریدونو ته په جلا نظر ګوري. پر له پسې راغلو حکومتونو تل دا تور پوری کړی چې بهرنی هیوادونه د بلوچو وسلوالو تر شا لاست لري او نه غواړي چې د چین او پاکستان تعلقات پیاوړي شي. د بلوچستان د مواصلاتو وزیر سردار عبدالرحمن کتران د اپریل پر 28 نیټه مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې د پاکستان ګوانډیو هیوادونو بلوچستان په جنگي سیمه بدله کړې ده.
بلوچستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور پھر وار زون بنا ہوا ہے.
بلوچستان د ترقی پر لوری روان شوی دی، خو په جنگی سیمه بدل شوی دی. افغانستان، ایران او هند په ګټه له بلوچستان جنگی سیمه جوړه کړی ده. وسلوالو ته له بهر پیسې ترلاسه کیږي. نن سبا د یو کلاشنیکوف قیمت 2.5-3 لک دی. دغه سه د یو کارتوس بیا 100-200 روپۍ ده. نو که یو څوک دومره ښه مجهز وي په غره کې کینی او له ریاست سره ډغره وهي، نو معلومه خبره ده چې زموږ دښمن ملکونه که هغه هند دی یا بیا د افغانستان د خاورې پر استعمالولو سره زموږ پر امنیتي عسکرو بریدونه دي. دوی نه غواړي بلوچستان او پاکستان پرمختګ وکړي.
خو بلوچو وسوالو ډلو تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بهرنیو هیوادونو په لمسون د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. د بلوچستان د چارو پوهان دا فکر کوي که په صوبه کې د چین لخوا په روانو پرمختیایي پروژو کې ځایي سیاسي مشران په اعتماد کې واخیستل سي او په کې خلکو ته زیاته ونډه ورکړل سي، نو شایي د چینیانو پر ضد حملو کې په پرتلیزه توګه لږ څه کمی راسي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو. په پاکستان کې د رسنو د حقوقو د سار یوې ډلې فریډم نتورک لخوا د اپریل 28 د جاری شوی راپور لمخه د مئی 2021 میلادي کال نه تر اپریل تر 2022 کال پورې په شپږتیا صحافیانو حمله شوی. په دې حملو کې وجنا وهل ټکول دړکی ورکول آنلاین یا افلاین زورونه هم شامل دي. د راپور لمخه د تیر یو کال په موده کې سلور خبر اعلان وجل شوی، نه هوته د وجلو دړکی ورکل شوی او داسې نور د زورونو پیښې هم شوی. شویلی هم شامل دي. دغه راپور لمخې د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه اسلام آباد ګرځول شوی. په دې اړه باندې نور تفصيل شانواز ترګزی نور.
پاکستان کې پتیر یو کال کې د میډیا ادارو او میډیا کارکونکو باندې شپږ اتیا حمله شوی چې پکې څلور خبريالان وژل شوی او یو لس داسې چې ورته د وژلو دراکه ورکړل شوی. د فریډم نتورک په نوم د میډیا د ازادي لپاره کارکونکو ادارې د اپریل په 28مه د جاري شوی رپورت تر مخه پاکستان کې تر ټولو زیاتې پیښې د ټي وي چینلو کارکونکو خبريالانو غزت شوی. دغه پیښې د مې د 2021 نه تر د اپریل 2022 پورې ریکارډ شوی. د فریډم نتورک اگزیکټیو ډایرکټر اقبال خټک مشاد ریډیو ته د اپریل په 28مه وویل په وژل شویو کې دوه د ټي وي کارکونکي ولې دوه د ډیجیټل میډیا یا انټرنیټ چینل لرونکي هم شامل دي.
نخا کوششونه شوې دي چې ژورنالستان ورځني زبانی کیسونه ته ورکړل شوې دي. خطرناک علاقې کې مې دي د پاکستان او فاتو د حکومت اسلام آباد ټول نه زیات خطرناک ډول چې په ټولو کې او د شفصدا واقع چې د توخې چې د افسره په اسلام آباد کې شوې نو په دیش په اسلام آباد کې شوې چې کوم ځای نو ستانه سره دغه توخې شوې دي. یو څلوخ چې صدا د مدستان او د دې چې ریاست خلک یې ریاست کوټه دارو باندې شک کړو.
دا رپورټونه تر مخه دیارلس صحافیانو باندې قانوني رپورټونه درج شوي. شپږ صحافیان وهل ټکول شوي. پنځه صحافیان زخمیان شوي. شپږ صحافیان گرفتار شوي. یوولس په ناقانونه ډول ډیټین معنی په کوم ځای کې په زور ایسار شوي او یا بندي کړی شوي دي. څوارلس صحافیان داسې چې ورته آفلاین معنی په مخامخ وینا یا د چا په واسطه او آنلاین معنی د ټلیفون انټرنیټ یا د ایمیل د لارې دړکې ورکړل شوي. په دې کې درې زنانه میډیا کارکونکو باندې هم دغه شان بریدونه شوي چې پکې آفلاین زورونه هم شامل ده او ورته د خطرناک رد عمل دړکې هم ورکړل شوي. د رپورټ تر مخې په وژل شو کې یو حسنین شاه چې د لاهور پرس کلب مخې ته د نامعلومه موټر سایکل سپرو له خوا د جنوري په 2022 کې وژل شو د ټي وي چینل سره یې کار کاوه. دویم محمد زاده اگروال چې په ملاکان کې د وسلوالو له خوا په نومبر 2021 کې وژل شو او دریم د ملیر کراچی ناظم جوکی وو چې هغه هم د نومبر په 2021 کې د تشدد وروسته وژل شو او څلورم شاهد زهري نومیده چې د یو ټي وی چینل سره کار کاوه. د اکتوبر په 2021 کې په هب بلوچستان کې په بمی چاودنه کې وژل شو. په وژل شو کې محمد زاده اگروال او ناظم جو کیو سټیزن جرنالست او یاداسي چې په انټرنیټ او سوشل میډیا خپل چینل وي په هغه به معلومات او رپورټونه خورول. اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل که د یو چا د صحافي په رپورټ اعتراض وي باید قانوني لار خپل کړي دا نه چې وای زوروي.
چونه چې سپلت رسول را مختشو دي نو د چې ادارې او تنظیمو نشته سرکاري څه تبا چې ته مال تا دغه رسول په خلاف خپل شکایت درج کول شو دغه شکایت باندې دغه اداره عملی ګام پورته کول شي او دغه ژورنالیست یا دغه میډیا ادارې نه پوښتنه کول شي او هغه سزا ورکول شي جرمانه لګول شي یا بندول بندش پر کول شي.
د رپورټ تر مخه د اسلام آباد ورستو دویمه خطرناک قسمه د سند صوبه ده. درېمه خبر پښتونخوا څلورمه پنجاب او تر ټولو کمی پیخي په بلوچستان کې رپورټ شوی. اقبال خټک وویل بلوچستان داسې نه ده چې ګینه هغلته د صحافیانو لپاره حالت ډیر خري بلکې هغلته صحافیان په خپل خبرونه سنسر کوي یا د څار لاندې راولي. د رپورټ تر مخه دوه پیخي د نان سټیټ اکټر یا داسې لکه وسلوال او یا نور لخوا شوی. درې پیخي د سیاسي ډلو یا سیاستدانانو لخوا شوی. درې پیخي د جرم کونکو ډلو یا کریمینل ګینګز لخوا شوی او دوه ویش پیخي مکمل د نامعلومه خلکو لخوا. نامعلومه معنی داسې چې نه د معلومه د ریاستیا دارو کړي جرم کونکو ډلو کړي سیاستدانانو کړي او کوبل چا. رپورت کې زیاته شوی یوه شپه خ بیا د ادرز لخوا شوی. ادرز یا نور معنی دا چې دغه پیخو کې جاګیردار لین لارډز یا جایدادمن خلک کاروباریان وکیلان او نور شامل دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
سروي د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروي خبرونه کې مونږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابی او کوششونو غږیږو. په سروي پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه ملمنی برخه اخلي. سروي خبرونه هر اونۍ د نهه پورس د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی پورس د مازیګر په 3:30 بجې لمشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، په بلوچستان کې د مئی میاشتې په پای کې بلدیاتي ټاکنې کیدونکې دي. د دې لپاره د 73 سیاسي ګوندونو خپل هلې ځلې پیل کړې دي. دوی د ټولو څوکو لپاره خپل نماندان ټاکلي او خلکو ته ورپېژندلي دي. په بلوچستان کې که عام انتخاباتي او که بلدیاتي، په ځانګړې توګه د صوبې په پښتنه او کلیواله سیمه کې پر عامو څوکو ښځینه نماندانو ته د ټکټ ورکړه د نه برابر پاتې شوې ده. خو په دې راتلونکو بلدیاتي ټاکنو کې د صوبې په پښتنه سیمه لورلای کې د ملي جمهوریت غورځنګ لخوا پر عامه څوکۍ ولاړې یوې کاندیدې د خپلو خلکو پام ځان ته اړولی دی. یو شمېر خلکو یې پر ټولنیزو رسنو هرکلی او ستاینه کړې ده. دا کاندیده څوک ده؟ بوریوال کاکړي در پیژني.
په بلدیاتي انتخاباتو کې که څه هم د ښځو لپاره ځینې چوکۍ ځانګړې وي، خو په خاص توګه د صوبې په پښتنه سیمه کې پر عامو چوکیو ښځو ته ټکټونه نه ورکول کېږي. خو نوی جوړ شوی ملي جمهوری غورځنګ د لورلای د شار په منځ کې پر یو مهمه چوکۍ د ډاکټرې عائشه اسلم په نامه انجلۍ ته ټکټ ورکړی دی. ډاکټرې عائشه اسلم د اپریل پر 26 مشال راډیو ته وویل دا هیله لري چې خلک به ووټ ورکوي او دا به په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره ژغ پورته کوي.
زما والدین اور دا کورونی خلق ما ته اجازه راکې کې دا خپل علاقې مسائل د پاره आवाज بلند کړي اور الیکشن کې حصہ واخه اور دا مسائل د حل د پاره خپل علاقې خلق ته شعور بیدار کا، بلخصوص نه خوانده خواتین اور دا د هیلت کم چي پرابلم او دا پاره زې کار وکم.
نوموړي زیاته کړه چې دوی په کام راجپوت دي، خو لږ تر لږه له 1901 څخه په بوري یا لورلای کې میشت دي او دا په لورلای کې زیږیدلی او لوی سوی ده. هغې وویل چې که څه هم دوی په کام پښتانه نه دي، خو بیا هم د دې پښتني ټولنې برخه دي او د ښځو په حالت یې زړه خوږیږي.
زما لورلای او شخوا انجونه او ښځو ته دا پیغام دی چې دای ډیر هنرمند او با صلاحیت انجن دی، لیکن ته دای ته ډیر مسائل له وجہ دونه شعور نه دی چې دای مختره سي او پخپل ځان د پاره او د علاقې د پاره سرنګ ترقی ورکي او د تعلیم او د صحت او د فزیکل ابیوز سرنګ आवाज بلند کړي.
د ډاکټر عائشه اسلم پلار ډاکټر قاضي اسلم مشال رډي تویل په دی ویاړي چې لوریا په لورلای رنګ ځای کې د بشري او په ځنګړی توګه د میرمنو د حقونو لپاره
موږ ټول کورنۍ د سپورت ورکو د ډېر ښه اقدام اخیسته دی چې د خپل علاقې مسایل حل وکړي. کم چې هیلت پرابلم دی، د تعلیم مسایل دی، د اوبو مسایل دی، داسې ډېر انګنت مسایل دی.
د بلوچستان پر سیاست نظر لرونکي وایي هلته سیاسي ګوندونه یوازې هغو کاندیدانو ته ټکټونه ورکوي چې د ګټلو امکان یې زیات وي. د دوی په وینا ښځو ته کچیری ټکټ ورکوي هم نو د انتخاباتي قانون پوره کولو لپاره یا پر داسې هلکو ټکټونه ورکوي چې هلته د دوی د ګټلو امکان نه وي. ټاکل شوی دا چې په بلوچستان کې د مئی میاشتې په 9 له کوټي او لسبیلی پرته په ټولو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشي.
د مشال پنوم
پدې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هالو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 0422 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
مشال لري ته وګي د فټاله خیبر پښتونخوا سره د زمکی دوه ورستو هلته د سیاحت محکمې خپل هلې د لیدیاتي کړې دي او د سیاحت د ودی لپاره یو شمیر پروژې پیل کړې دي. د محکمې چارواکي وای چې په قبیلې د لوک الکتر لګي یو سل شل سیاحتي او تاریخي ځایونو لپاره آی ایس ایل ګرو تار سای ور کړې. بلخو د خیبر ضلع نه د صوبایي سملې غړي محمد شفیق اپریدی ویلي چې په تیرا او لنکوتل کې د سیلګری یو شمیر پروژې پیل کړې دي، خو ځایي اوسیدونکو بیا وایي چې باید حکومت هلته سړکونه جوړېدو او نورو تعمیراتي کارونو ته هم پام وکړي. تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې په خیبر ضلع کې د سیاحت ودې لپاره سروې پیل کړې. د محکمې نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه د ځنګلونو ډکې سیمې تیرا کې د سیلګرو لپاره مرکزونه جوړولو منصوبه جوړه کړې او په لنډي کوتل کې د تاریخي آثارو ته د سیلګرو د رسایې پیدا کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې. دغه اداره وایي هلته به په تاتارا غره باندې یو هوټل او رستوران هم جوړوي. د خیبر ضلع نه د صوبایي سملې غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوی سیاحت محکمې چارواکو سره څو سوارې په خیبر کې سروې کړي او په دې منصوبو به زر کار پیل شي.
تیرا ویلی کې د ټوریزم د پروموشن د پاره یو د ساران سر ایډینټیفای کړی دی چې په هغه باندې باقاعده فیزیبیلیټی شوی دی او وسرا یو نور داسی علاقې دی لکه بوتان شریف ته او درس جماعت علاقہ هم د سیلګرو د پاره ډیر د اهمیت وړ دو. زب دا وایم چې د مونږ تیرا ویلی چې دا په ګرمیانو کې الته ډیر یخ موسمی او په یخنیانو کې مونږ الته کې د سنو فالینګ ډیر خپل نظاری وی او ډیر دویم تاسو ته پته ده چې مونږ سره لنډی کوتل علاقہ کې ډیر تاریخی هغه د بودیست سټوپا دی چې هغه ډیر زیات اهمیت وړ دی او تاریخي ځایونه دي.
محمد شفیق پردی وایي چې پخوانی سفاری ټرین یا د سیلګرو د اورګاډي بهاله منصوبه هم په کالنی پرمختیایي پروګرام کې شامل شوه.
ډیر د اهمیت وړ چې دی هغه د تورخم پېښور یا نوخار ٹو تورخم چې کم سفاری ٹرین دی هغه باقاعده په ای ڈی پی کې ریفلیکٹ دی هغه د پاره لکه هم صوبائی حکومت کوششونه کوي چې را هغه چالو شي دوباره و هغه چې کم دوباره بحاله د پاره سکیم یې ښه شوی دی.
په خیبر ضلع کې د سیاحت یا سیلګرۍ د امکاناتو په اړه یو ځایی مدني فعال داود اپریدی وایي
تیرا د سیاحت نه ډیره زیاته یو زرخیزه علاقه ده. پاغه کې مختلف قسمه مونږ ویلی شو چې موسمونه راځي لکه یو موسم پکې نه نو دا ډیره زړه رخکون کې مناظرې مخې ته پکې راتلی شي چونکې ډیر ښکلي موسمونه لري. د جمی واورې لري، پوړي کې بشینوار لري، غرونه لري، ابشارونه لري، اوبه لري او بیا د ټولو نه پرته که مونږ وګورو د خلکو مهمانوازي دا ډیر غټ اثر لري. خو له بده مرغه حکومت ورته توجه نه دا ورکړي. اوس کا حکومت وایي چې مونږه سرکونه ول جوړو، بالکل دا ډیره زیاته ضروری ده چې تر سو پورې سرکونه نیوي جوړ شي، تر دا غي پورې سیاحت لا لکه خلکو لا فیسیلیټیز نه ورزینو هغه پورې الته خلک زینا. نو کدا حواله سره حکومت ګامونه اوچت کړل نو دا ډیر زیات خوشي دا غي سره به د خلکو چې کم رویه دي دا به ور سره بدل شي او بل دا د اکونومي یو ډیره غټه ذریعہ ده نن سبا سیاحت. نو کا په دې حواله سره کار وشول نو دا لوکل خلکو ژوند به ور سره زیات بدل شي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمه وای چې په خیبر ضلع کې تر اوسه ټول 160 ځایونه په نخه کړي او دې ته به د سیلګرو رسایي پیدا کوي. په دې کې د انګریزانو د وخت یادګارونه او ګندارا تهذیب د وخت ځایونه هم شته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو اوس هم وخت د روزې میاشتې ځانګړي لړۍ نن به تاسو واورئ چې له شریف علاوه له دین سره لدین سره سره د دنیاوی او عصري علومو زکړې ولې مهمه او لازمي دي دا موضوع ته مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب روخانه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پختنه کړی دا چې ځینې علما دي هغه د دینی علم اهمیت ثابتای او نور کسبګر او د نور علوم لکه طب، هندسه او د قانون او د صنایع مبارکی چې کوم علم دي د هغه ته به د سترګ باندې ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او کوبد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زه دومره درته وایم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لګل دي دا په دوو برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعی انبیای کرام د شریعت راوړی دي او هغه
د دینی امور په حق لا او د اخرت په حق لا باندې د خلکو لار خونه کوي. او دویمه ډله د انبیاء کرام، هغه انبیاء کرام دي چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي. په دې خاطر انسانیت تر لیګل شو دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو، د ځمکه د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل دغه فرایض انجام کوي، او دا هم انبیاء کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې کسبګر خلک چې مختلف کسبونه او علمونه دا غوي سره دي، دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیاء وارثان دي. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د ترلاسه کړي، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دي. همدارنګا هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم ترلاسه کړي دي، دا واړه په دې کې شامل دي. اول راز حضرت آدم علیه السلام ته، کله چې الله عز وجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقرراوه، نو دا هغه نه دا امتحان وانغسته چې تبا مون څنګه کې، روژه به څنګه نیسي، حج به څنګه کې، او زکات به څنګه ورکې، بلکې دا هغه نه دا پښتنه وکړله د اشیاء په باره کې. نو که تاسو چیرته وګورئ، دا یو دنیاوي پښتنه ده. ولې؟ ځکه چې آدم علیه السلام الله عز وجل د دنیا د حاکم او د خلیفہ په توګه باندې را لیږه، نو په دې خاطر باندې د آدم علیه السلام نه د دنیاوی امور په باره کې پښتنه وکړله. بل خبر دا ده چې الله عز وجل نوح علیه السلام سره د پیغمبرو هغه ته حکم وکړ، وصنع الفلک باعیننا ووحینا، زمنګ په مرسته او زمنګ د وحی مطابق ته کشتۍ جوړه کا. سورته هود 28 نمبر آیات. نو په دې کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کشتۍ جوړولو حکم کوي، او وی چې وحی نه زمنګ د وحی مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحی شوی ده، همدارنګه د کارونو او د کسبونو وحی هم د الله عز وجل خوا راغلی ده. او د داود علیه السلام مبارک الله تعالی فرمای، وعلمناه صنعه لبوس لتحصنكم من باسكم، منګه هغه ته د زغرو جوړول خودلی وو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ، د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې. الله عز وجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر وروخه، کله چې دا ورته وروخود نو هغه به دا جوړولی. نو الله عز وجل داغه صفت بیان کړی دی په قران کریم کې. د دینه معلومیږي چې فوزي علوم ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل، او دفاعی امور ترلاسه کول د هم د الله عز وجل په حکم باندې دي. او په دې کې هم انسان د داود علیه السلام غوندې عظیم پیغمبر وارث ګرځېدلی شي. الله جل جلاله فرمای، وشددنا ملکه، منګه د هغه واک او ځواک ډیر قوي کړو. نو د یو قوي حکومت او د قوي ځواک او د قوي فوج او د قوي دفاعی سیستم وجود چې د فرض عین د لازمی او ضروری دی. نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوي، او دا غزواک باید ډیر جوړ او قوي او مضبوطی. ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دبي د اوقافو مشاور د دینی امور.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي، اوس د بوريوال کاکرنا د مشال لري د نن نه ساته خبرونو د دروستي خبري غړي رستي د خبرونو لنډي زو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي خوشاله دی چې خپل لومړی سفر د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عرب ته کوي. شهباز شریف دا څرګندونې د اپریل پر 28مه په هغه ویډیو کې کړې دي چې د پاکستان د حکومت پر سرکاري ټویټر باندې خبره شوې ده. دا د وزیر اعظم په توګه د شهباز شریف لومړنی بهرنی سفر دی. په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د څار اداره فریډم نیټورک وایي اسلام آباد په تیر یو کال کې د خبریالانو لپاره د ملک تر ټولو غیر محفوظ ښار و. د خبره د یادی ادارې مشر اقبال خټک د اپریل پر 28مه مشال رلی توکړه. دویل چې د 2020 کال د مئی میاشتې څخه د 2020 کال تر اپریل میاشتې د مختلفو رسنیو د دوی د کارکوونکو او خبریالانو خلاف شپږ اتیا پېښې ثبت شوې وې. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وای د شمالي وزیرستان او خیبر قبایلي ضلعو د کډوالو لپاره یا د نغدو مالی مرستو په لړ کې د 2 کروڑ روپیو بل قسط جاری کړی دی. د یاد ادارې ویاند احسان داوړ د اپریل پر 28مه مشال رډیو ته وویل چې په 2 ورځو کې به د کډوالو هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ د خپل موبایل سیم له لارې ورسیږي.
د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې تر 15 کال کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو بیړنۍ کمپاین اعلان کړی دی. حکومت د اپریل پر 8مه او 9مه د دورځنۍ بیړنۍ کمپاین له وروسته ترسره کوي چې د اپریل پر 2مه په شمالي وزیرستان میرل کې یو ماشوم ګزړ ووهه. دا د شاوخوا یو کال په موده کې په پاکستان کې د پولیو ناروغي لومړنۍ مثبت پیښه وه. د افغانستان د مزار شریف په شهر کې تیر ماښام د سپرلیو په دوو موټرو کې چاودنې سوي چې له کبله یې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي دي. د چاودنې ذمواري داعش یا اسلامي دولت پوستوالې ډلې منلې. او د اوکراین پر پلازمېنه کیف د روسیې په هوایي بمباري کې د آزاد اروپا راډیو خبریاله ویرا ګیریچ هم مړ شوی ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د سره د مشال لیډیو نن نه ساته خبرونه پای ته رسی. کپدې سپو پاتې شوې. تاسو د امریکا غږ دی ورې دی ووري. ما مجید بابر بوروال کاکړ او پلوشه سحاک ته اوس اجازه راکې. د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد آباد او بریالي اوسئ.